سلام ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دي تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو دا پروان او بامیان ولایت ترمنځ لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیک پر مخ بند شوې ده. د سلیمان په واک کې بختر خبري اژانس خبرو کړی دی چې د پروان د شینوارو ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن سهار څلور بجې سیلون راوتلی دی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرګ شوبلې او د اوښتو سیانونو د مرګ شوبلې د اوښتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پروان بامیان لویه لار سیلونو بند کړي چې روانه ونۍ د سیلونو او طوفان له امله په ننګرهار کې و څلوېښت تنه ووژل شول او شاوخوا درې سوه پنځوس تنه نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه یو شمېر کسان لا هم تری تم دي. په کنړ، لغمان او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د دیارلسو کسانو ژوند اخیستی. په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلي دي خو له هغه ځایه د مرګ شوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د خبریالانو د ملاتړ دوو سازمانونو د آزاد خبریال محمد سیار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن پی او بیان کې ویلي چې محمد یار مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرط آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې ته ویل غرب ادالري چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیا اندېښمن وي دوی دې راشي خپل سفارتونه دې فعاله کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کاله وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی دی او له هغوی غوښتي دي چې د دوی حکومت دې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد په کار شو چې روانه اونۍ په پاکستان کې پر پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پاکستاني پوځیان ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی. پاکستان ادا کوي چې دا ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د اسلام آباد د ډول تورونه رد کړي دي چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته او یا هم د دوی حکومت ته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. او د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. دې الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی دی چې اسرائیلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرائیلو ویلي دي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي دي خو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلي پوځیانو بریدونو په پرلپسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شوبله راولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمبارۍ روانې دي. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا شپېته کیلومتره مربع ده چې اسرائیلو هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړې چې له جګړې پناه وروړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې را سره تمه طالب اورېدلی شي. ننګرهار کې د روانې اونۍ توپانونو ورښتونو ورپسې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه راولې دي.
یو ښځه په خپل د سړې او پنځه نفر ماشومان د وفات شوي دي.
وړاندې به په دې اړه روستي جزئیات ته درکړو. د دې خلکو هغه ویره باندې ښنه به هم در سره شریک کړو چې د مړو د شمیر د زیاتېدو په اړه باندې لري. له دې سربیره د بیپول ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په افغانستان کې خواره ځواکي په داسې حال کې ده چې دلته ماشومان اولی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه چې اقتصادي وضعیت د ماشومانو په خواره ځواکۍ کې څومره رول لري روسه به جزئیات درکړو. د هغو افغانانو ستونزې به هم در سره شریک کړو چې له افغانستانه بهر پاسپورټونه او الکترونیکي تذکرې نه لري.
څلور کال کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړېږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم.
د افغانستان د مسایلو سربیره نړۍ د به هم سر وښکاره کړو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې. مو زه فریده سیال د تایروشان تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او طوفان ځپلي وای له هم په ویره کې دي او دا وضعیت عادي شوی نه دی ورته. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبې ورځ طوفانونو سخت ځپلي او درانه مالی او ځاني زیانونه ورړولې دي چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. ننګرهار د تېرو دوو ورځو شدیدو رښتونو ګلې او طوفان نږدې 50 کسان مړه او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړل. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
ننګرهار ولایت چې تیرو دوه ورځو کې شدیدو ورښتونو ګلۍ او طوفانونو سخت وځپه، یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي یې وروستیو مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی ونه پر شهیدان شوی دی، پنسټول والا راغلی او هغه وادي کړی دی نور مشي ورته نه رسیدلی. سرپنا د غي ټول ختم شوی دی، سرپنا نه لري، نو کوټو لوخ یو د غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانې او د مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلاجان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمنګ کور کې کم پچتانش کمې شېوی وي، برکی غم غلې واله مات شوې، چتونم ګډوډ شوې دي، نو موږ ډیر زیات تکلیف شو. وسم چې د حالات وسمن ورځ ته موږ وسم په یره کې یو، چې څنګه به د وسپات او باران طوفان بیران شې نور موږ ونه زپی.
د سرخرود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیا وایي د سیمې کې غلې او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي، اوبو چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکړي. زموږ ولسونه دغه 15-14 ځایونه کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته دې تر زر رسیدګي ونه شي، شاید یو لوی فاجعه مونږ تاسو فلداري چې ته لاسرسي موږ دلته غوښتنه لرو، مریضان تاسو ته مونږ نه لرو، د دولت نه خواسته ده چې دلته صحت مونږ راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او طبي پیښو ته رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړ وندو ریاستونو معلومات ولرو، خو وایندویان وي د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلۍ او طوفانونو لامل د وڅل وختنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرونسي شنبه د جولای په 14 په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو څلوېخ کسان مړ کړي او 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.5 میلیونه وګړي چې 815,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانه زیانمنې سوي دي. دغې ادارې په خپل راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمیر 400 یاد کړای دی. د زیانمنو سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندوی ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سرویګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 50 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنی سوي.
پا په راپور کې موریدل چې په ننګرهار کې روستي او توپان زپلی او هم درنګ هغه کسان چې سیلونو باندې روس راغلي وای چې له هم وضعیت عادی نه دی او دوی په ویره کې دي. ورپسو د ننګرهار له مومندري همدا شیبه کامران سمسور چې مدني فعال دی د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې نن په سیمه کې وضعیت څنګه و او مرستې کوم توپان ځپلي چې دی دوی ته رسیدلی که نه؟
سلامونه غلې سیال تاسو ته او درنو ریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوم. بالکل د تیرې ورځې په سیلابونو په نتیجه کې چې ننګرهار کې نو کومې کورنۍ زیانمنې شوې وې کوم کسان زیانمن شو نو نن هم داسې لیدل کېدل چې د بیلابیل ډوله موساتو د دې ترڅنګ د دولت د ځین وزارتونو توی پی خو ترڅنګ نو د ټولګټو چارو وزارت کوم غړي چې وو مقصد التغلار کوسي خراب شو د دې ترڅنګ غوی ته د خوراکي توکو په برخه کې هم بار لارې موږ وسولې د لچې سیمې ته ورسې دي او د دې ترڅنګ نو صحیح ټیمونه هم لاس په کار دی او هم په سیمه کې دي.
او سیلاب ځپلې خپل په څه وضعیت کې دي؟ دوی څنګه چې موږ راپور درلود له هم عادي وضعیت نه دی راګرځېدلې، په ویره کې دي. او کوم کسان چې په دې سیلابونو کې مړه شوي وو د هغې کورنۍ خاورو ته دا مړي سپارلې دي که نه؟ لا هم په مړو پسې پلټنه روانه ده؟
بالکل کوم کسان چې موندل شوی د هغوی جنازې تر سره شوی دی. البته ټول په دې ویره کې وو ځکه د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي وو، هغه ذهني تکلیفونه ورته پیدا شوي وو. د دې تر څنګ نو په سیمه کې تېره شپه داسې اوازه هم خپره شوه که نه چې بیا ځل د باران امکانات هم شته او دې تر څنګ نو د زلزلې امکانات هم شته. نو هغه کوم خلک چې هلته ځپل شوي وو لا له مخکې په ویره کې وو، لا مخکې په ستونزه کې وو، نو بېرته راګرځېدل به لږ وخت وغواړي. له خپل سیمو یې پورته کړي له هغې ساحو چې کوم ځای کې دلته دوی زیانونه لیدلي دي، هغې ځای نه څه پورته شوي دي، څه موقتي کمپونه هم ورته برابر شوي. او د دې تر څنګ چې ځینې نورې کورنۍ بیخي بیا له دې سیمې وتې دي، هغوی د خپلوانو کورنۍ و ته ستنې شوي دي، هلته تللي دي. نو لا هم په سیمه کې وضعیت البته وایم که نه چې اضطراری دی، لا هم د ځینو جسدونو لټون روانو، خو البته لا تر اوسه نن کوم جسد نه دی پیدا شوی.
او کامران صاحب د هوا په اړه ته وایي خلک شکایت کوي چې برق پای دي، توپانونو خرابې کړي دي، ورسره برېښنا قطع شوې ده. په سیلاب ځپلو سیمو سربیره، توپان ځپلو سیمو سربیره، په ټول ننګرهار کې نور هوا څنګه ده؟ خلک انټرنیټي شبکو ته لاسرسی لري ځکه چې د پایې د غورځېدو خبرونه هم راغلي وه.
او بالکل اغلی سیال دغه ستونزې شته. د هوا هم بالکل کوایم ډیره زیاته ګرمه ده. همدا شیبم نو څو دقیقې مخکې په ننګرهار کې سخت توپان تیر شو، سخت باران تیر شو، البته مومندره او د ځینو نورو سیمو کې. نو د برق پای هم گزارش شوی دی، خو زموږ د معلومات مطابق او موږ چې څومره معلومات اخلو د برېښنا ریاست له لوري، هغوی شیبه په شیبه د خپل فیسبوک پاڼې نه خپل فعالیتونه خپروي چې مقصد دغه ځای کې دغه فای خرابه و. تر دې دمه کې دومره کار کړی دی، دومره کار هم کړی. څه موده مخکې تقریبا 200 مخکې ما یو پوسټ ولید د ننګرهار برېښنا ریاست، هغه و چې کوم ساحو کې برېښنا ستونزه ان شاء الله تر ماښام پورې حل کیږي.
د مرستو یادونه که څه هم تاسو وړاندې وکړه، دغه مرستې چې د کسانو ته ورغلي دي، تاسې خبر یاستئ څه پکې شامل دي او د طالبانو حکومت کړي که نړیوالو بنسټونو؟
بالکل اغلی سیال، مرستې عام د عامو خلکو له لورې، عام د مرستندوی بنسټونو له لورې، عام د دولت له لورې. تېره ورځ د طالبانو یا د اسلامي امارت ځینې چارواکي راغلي وو هغو کورنیو سره چې کوم مقصد شهیدان یې لرل، د کس په سر 1,00,000 افغانۍ پیسې ورکړې. د دې تر څنګ نو د هر زخمي په سر باندې 50,000 افغانۍ ورته وسپارل شوي. هغو کورنیو چې مقصد زیات شهیدان یې ورکړي وو هغوی ته هم نور څه سیستمات برابر کړي وو چې کوم بې سرپرسته پکې پاتې وو هغوی ته هم سیستمات برابر کړي وو. د دې تر څنګ خیریه بنسټونه چې دي هغوی هلته لګیا دي، هماغلته په سیمه کې دوی د خوراک سیستم برابروي، مقصد خوراکي توکي همغلته په سیمه کې برابرۍ اسپاري د دې ترڅنګ مرستندوی بنسټونه هم راغلي دبليو فی د دې ورسراړ وند نورې مرستندوی ادارې هم راغلي او عام خلک مشيبه په شيبه د ورځې خواړه د غرمې خواړه د دې ترڅنګ د ماخام خواړه دغه برابرۍ همغه سیمه ته ورولې
لند کدار ته وای من پرون لسمه خبريان نو اوریدل چې کم چې جوړ شوی او د کډوال لپاره چې پاکستان راستنی یې هغه ټول کمپ او بو وړی و او توپان هغه خیمه خراب کړی وي د دوی له وضعیت نه خبر یاست چې هغه کډوال شیرته دي بل ځکه ورته کم څه برابر شوی دي کنه لامه مال ته په مغه کم کې دي چې توپان خراب کړی و
اغلی سال د کمپ تړاو باندې زدومره معلومات نه لرم چې سبا ورته شوی خو البته خیمه د دې ترڅنګ په خپه خزینه وی وړه مقصد توپان خراب نو خیمه خورته دي خبره ده البته د خیمه به امتیوړي خو دومره معلومات نه لرم چې هغه کډوال په څه وضعیت کې لا دومره معلومات نه لرم څنګه شمه وایلی
ډیر زیاته مننه کوروادان د ننګرهار د مومندري او سیدون کې سمسور کامران سمسور وچه د سیمه ستای وضعیت را سره شریک کړو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پی پروډکشنونو بنسټ وايي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي عاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان نمړنۍ او بیړنۍ ورختۍ پاملرنه ته لاسرسی نه لري تفصیل په دې راپور کې
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وايي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي عاملونه لا هم په ځای پاتې دي یاد بنسټ د سېشنبې په ورځ په راپور کې ویلي د په داسې حال کې ده چې افغانان نمرنې او بیړنۍ روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامه روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا ملاتړ کیږي ډېرې هغه ناروغان ورزي چې اوږد واټن سفر کوي ځکه چې دوی خپل کورونو ته نږدې با کیفیت روغتیا پاملرنې ته لاسرسي نه لري یا د چا غیزمن شوی ماشومان د تغذیه پروګرامونو لپاره ډېر چونی وی په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یم صف یو شمیر کورنیو سره خبرې کړي چې خپل ماشومان دې مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي دوی وایي کورنیو ته د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی بلکې د پیسو نشټوالی دی سربېره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومانو باندې ډېر اغیز لري د راپور مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېر هغه خلک چې په خوا په شخصي کلینیکونو کې درملنې توان درلود اوس په غوښتي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا ملاتړ کیږي په ورته وخت کې شمیر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواک دي وای د ماشومانو د ناروغي لامل خراب اقتصادي وضعیت او د سم خوړو نشټوالی دی د ودرینیم کلن خوارځواک ماشوم مور فرشته وای چې په خوا په خپل ماشوم لپاره د روغتي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول خو څه هغه مواد پرې بند شوی توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي
مواد چې بند کړل مخه مور پسې ونه ګرځیدو خوان می دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس دومره پیسې نسته چې د ډاکټر ته بوزو دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو اقتصادي وضعیت مخنه دی
د بغلان ولایت سیدونکې خدادات وای یو نیم کلن ماشومی خوارځواک دی د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بيولي او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی
خړو ته مسم لاس رسېنه درلود دا مو چې کلینیک ته یوړو ما نه وکړه وی ویل خوارځواک دی خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو اوس یو څه خده
دا په داسې حال کې دا چې د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی د جولای په نهمه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمر ماشومان دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي یا د ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې 2.4 میلیونه وګړي تر روان اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په ومن کې د شیو پر یو جماعت د برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلې دي. ومن په خلیج کې هغه عربي هواد دی چې شیعه پکې اقلیت دی او خلک یې تر اوسه له دا ډول نام نه سره ناشنا دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
دایش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویل دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلاسمینې سره پر یو جماعت برید وکړ چې تر سهارې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلې یو ویډیو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویل دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس تر راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه نه تنه وژل شوي دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شوی کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جماعت وشو. دا جماعت پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره لې ونړیوال شوانځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لاند واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 15 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دشتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستان بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عرب امارات او د خلیج یو شمېر هیوادونه هغه هیوادونه چوي چې د برېښنایي تذکرو څنګه به پکې پرانیستل کیږي. په همدې حال کې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال وايي تل د برېښنایي تذکرو او شمېر او یو شمېر نور اسنادو د نن لرو لامل لګنستو سره مختی او دا پریکړه عملی شي د دوی ګنستون زی بور سره حل شي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال د بریښنایي تذکرو ترڅنګ د یو شمېر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربی اماراتو او د خلیج په یو شمېر هیوادونو کې د بریښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د بریښنایي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلې. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د بریښنایي تذکرو د ویشت 80 فعال مرکزونه شته چې په ورځنی ډول 3000 تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بریښنایي تذکرو د نه لرلو لامل تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د بریښنایي تذکرې د نه موجودیت لامل له ستونزو سره مخ وو. نوموړي وویل دلته د بریښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تر صرف دغه پاسپورت لپاره چې زه پاسپورت نه لرم او دلته پاسپورت ماته جوړیږي نه زه الکترونیکی تذکره نه لرم. دا د یو مهاجر اواز ده چې زه درته کوم دا زمې درته ویل زه نه ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارتو کې نو زمونږ لپاره د ډیر خوشحالي سبب ده. الله دې وس ورکي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر پاورېدو خوشاله شوه.
د خوشحالي زیری ده چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
هاخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخوانی خبريال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
اقدام دولت طالبان در باره
تصدیق طالبان حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی.
زه څو ځله سفارت ته لاړم. هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولیو حل ته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی. خو د برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي ښی. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړه دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي. خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن، ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 21 201.
دا پښتو خبری مجلې وروستیو شیبو ته راورسیدو. که څه هم د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست چارواکي هر ورځ د ډېر شمېر پاسپورټونو د ویش خبره کوي، خو په کابل کې پاسپورټ غوښتونکي وایي چې د پاسپورټ اخیستل ورته ستونزمنه او ډېر وخت نیونکي دي. د دوی په خبره سره له دې چې دوی پاسپورټونو ته سخت اړتیا لري، په میاشتو میاشتو ورته په تمه پاتې کیږي او بیا هم نشي کولی چې پاسپورټ ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست عمومي مشر عبدالکریم حسیب وایي دوی په کابل کې د نورو اسانتیاو تر څنګ د پاسپورټ ویش تری نورې څنګه هم جوړې کړې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیرم
د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخ نه پرې کړو، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلې دي نه ماته چا ویلې دي، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب د سیشن به پورز په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او پورز کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډیرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په ویشتمه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
د پاسپورټونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې نوي څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانستل شي. لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې او درېمه یې په تنګي ترخیل کې. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي، چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکی ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولای او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمیر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.